د عربی متحده اماراتو په شارجه ښار کې پیل کړی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې د خالونو پاړه واوري. د شنو خالونو
په ځنه باندې د نرو نوال کې په تنج باندې به والو خو ته کاری د ځنه باندې به بیا ځنه نه والو له خیال څخه
لدی په مهم خبر کو چې په نور نړۍ کې لکه راهي سي د خالونو شودل دوت شوی د امنه فنا غزل لرو.
د نه هلی تیارو تناستیم وی خلک شپه می دو تناستیم.
پر څو کتابونو د ځوانو لیکوالو تبصرې خبرو
قرآن په هوای ننداره چې دغه کتاب لیکل
شعر ژبا و ادب کتاب چې شاه سوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی
د وشت په نوم د فیصل زلاند لنډه کیسه.
د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاویده اګل دوه درې قدمه لرې وخړه کې شو ویده وه کې هسې سترګې
پر همدې کیسه نقد هم شوی. غزنی کې یو شمیر شزی او نارینه خالو نشری مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در سره شریک کړم په نړۍ کې د خالونو په اړه لاند معلومات د چیرونو لمخې څرګند شوی چې خالونه له زرګونو کالونو راهیسې په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي او کوم معلومات چې له نکلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی او بلې تر میلاد 3012 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې یعنی په 2015 کال کې د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. اوس به خپل غزنی ته مخه کړو. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. دغه خالونه د ناس خیال ذوق او شوق لپاره وال کیږي. ځینې په دې باور دي چې همدا خالونه د یو شمېر ناروغیو درملنه کوي. دغه شنه خالونه پوستنو رنگ نیل او جنو نورو موادو وال کیږي چې بیا نه پاکیږي. نور حال په دې راپور کې
خالونه په افغاني ټولنه کې شاید له پیړیو پیړیو څخه رواج لري. یوازې دا شزینه بلکې ډیرای نارینه هم دي چې شنه خالونه لري او زیاته برخه په ماشوموالي وروهل سوي دي.
ما په تنګ باندې هم خالی خیده او دلته مې په دالاس باندې مستنی والی دي. دغه ده
د غزنی قرباغ ولسوالۍ راز محمد شاخوا 45 کال عمر لري. دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې همې په تندي او همې په لاسونو خالونه وهلي. راز محمد وایي د تندي خال په وړکوالي وروهل سوی خو د لاسونو وال بیا د وهلي دي. دای وای د مور او پلار له خوا اولادونو ته پر تندي خالونه وروهل یو شوق، خیال او ناز دی.
دا می په لاسونو مواله دي او په دې تندي کې مواله ده. دا تندي کې خلونه لکشنی ني او د لاسونو په خپل والي دي په پاکستان کې. الله چې مې لې وی ته به خلک وکړو چې به غيږي ستې چې به څوک به ډلو ته ورځي د چا به خالونه والو نو خو مې نه ونه.
دا چې دغه خالونو وهلو راس پڅکیو او یادای د غزنی اندړول سوالي یو کما بیا کلن حاجی محمد قاسم وایي د خیال ترڅنګ په خپل وخت کې د جنو ناروغیو لپاره هم ماشومان او تخالونه وروهل کېدل. حاجی محمد قاسم په خپل هم په تندي خال او په لاسونو ستنی وهل دي. نو ما وړای وای د تندي خال مینه یادېږي چې چا او څو وخت راوهلې دی
د ناز لپاره ولکه وای ما د ټول د کوبي د مرض په خاطر باندې وای دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای دغه تداوی تدبابت نو لکه دا وسه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک ته خدای پالي دا خالم پټه ول دی دوا او تداوی دی لپاره و دی ساتي انسانانو دی لپاره و دغه ستنی سوال کې دی دام دی ساتي لپاره وی
دا سه هم نه چې دغه خالنه به د ناروغیو د مخنیوي په مخه وهل کیږي بلکې ډیری ځوانان بیا د خیال او شوق لپاره وهي 25 کلن ځوان کریم چې د چپ لاس د بټي ګوتې په بیخ کې خالنه وهلي او د زړه غش نشانه پر کښلای دی وایي دغه کار یې له شوقه کړای دی
ناز نه بلکې شوق د ځواني او مجرتوب یو وخت ولنه دا د رښکی وخو ځکه د خال و او دا خدمت یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې وای خو ډیر خلک په بازار کې خرګي وینه لکه د موږرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډیر وګ پښتنې وګي بعض وخت په بندو باندې وګي نه لپاره دې دردو او د ځوانانو وګي به لپاره دې شوق
دغه خالنه پښتنو رنگ نیل او جنو نور مواد وهل کیږي چې بیا هیڅ نه پاکيږي خو پښتنه دا د چالکانو ته به یوازې پر تندې خالنه وهل کیدل ک پر زنه هم حاجی محمد قاسم یې جواب وایي
یا پر زنه باندې د نور نه وهل کی په تندې باندې به والو یو ریواج وو خو ته کاری د او په زنه باندې به بیا زنه نه وهالو له خیال څخه
شنه خالنه په پښتو ادبیاتو فولکلور او سندرو کې هم زیاتیات سوي او سټایل سوي دي
شنه خالونه وهي زړه می ټوپونه وهي دا خبر نه ده
که څه هم چې په وسني وخت کې د نارینه وو د خالونو وهلو دود زیات کم رنګ سوي خو په ځینې لری پروتو سیمو او یا کوچانی مېرمنې وسم خالونه وهي او دغه دود یې ژوندۍ ساتلای دی
شنه شنه د خالونه تورې سترګې سم سالو پسند
په غزنی کې یو شمېر نارینه او ښځې شنه خالو نشتی د شنو خالو نو دود په روستیو کالونو کې په اروپا امریکا او عربي هیوادو کې زیات شوی دی په دغو هیوادونو کې ګڼ لوبغاړي شنه خالونه او په شنه رنګ انځورونه په خپلو لاسونو او پښو جوړوي چې اکثر سیمبولیکي معنی لري شنه خالونه د افغان کلتور یو نښه ده کوچانی مېرمنې چې څومره له جامو ښکاری دغومره له شنو خالو سره کوچې ایسي شنه خالونه په افغان کلتور کې ژورې ریښې لري د شین خالې په سندره کې تور شپه د تورتم او شین خال د هوسایی آرامي او ثبات سمبول دی
و ما د کوچلې و عمر زر کې و
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
اکثر غزل د بیلابیلو تاثیراتو سبب کیږي ځینې بیا دا کمال لري چې پر لوستون کې لکه آزاد شعر یو اغیز شیندي لداسې غزلو څخه یو هم د امینې فنا دا شعر دی چې دوی په خپل شخ آزادی راډیو ادبي مجلې ته را لېشلې دی منندوی یم
آزادی
د ناهیلۍ تیارو تناستیم. آه د ناهیلۍ تیارو تناستیم، ویښه لکه شپه ویدو تناستیم. عشق احساسات می کنگل شوی دی، عشق احساسات می کنگل شوی دی، مسک د زړګي لمبو تناستیم. ژوند د تراژید فلم پڅیر زما، ژوند د تراژید فلم پڅیر زما، سری سترګي زه صحنو تناستیم. یو سپرغې د هیلو خودی زل وکړي، یو سپرغې د هیلو خودی زل وکړي، څو پورې بمړو ایرو تناستیم. ما غوندې ډک دی لدردونو زړه، ما غوندې ډک دی لدردونو زړه، نن د خاموشۍ کیسو تناستیم. څومره لوی کارونه رانه پاتې دي، څه وړو وړو پلمو تناستیم. ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان، ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان، زکه داسې بندو رو تناستیم. شپه ده په وریځو کې فنا ستوري، شپه ده په وریځو کې فنا ستوري، زه د بارانه نخمو تناستیم، زه د بارانه نخمو تناستیم. آه د ناهیلۍ تیارو تناستیم، ویښه لکه شپه ویدو تناستیم، میخل کشبا بیتو تناستیم.
د شعر په دنیاګۍ کې داسې ساری شو چې د شعر د نقد یو کتاب پاڼې اړو. د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پانځي محصل حمید الله سمیم د شعر د نقد یو کتاب لوستی، خپل نظر د دې کتاب په اړه سره شریکوي.
شعر ژبه او ادب کتاب چې شهسوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی، د پښتو ژبې او ادب په برخه کې یو بهترین او ډیر غنی کتاب دی چې د پښتو پر شعر او نظم او هم نثر په دواړو برخو کې ډیر هر اړخیز بحثونه پکې راغلي دي او ډیر مختلف موضوعات پکې څړل شوي دي. دغه کتاب پیل له ژبې شوی دی، لیکوال د ژبې او فکر په اړه غږېدلی دی، د انسان او ژبې پر اړیکو غږېدلی دی، او دیو بل لپاره دی پر مهموالی خبرې شوې دي، او همدارنګه د مورنۍ ژبې پر ارزښت خبرې شوې دي. په بل برخه د کتاب کې بیا پر هنر بحث شوی دی. کتاب لیکي وایي هنر د انسان د تخلیقي او تخیلي وړتیا کارونې او څرګندونې ته وایي. یو بهترین هغه تعریف چې موږ وایو د هنر لپاره کتاب وړاندې کړی دی، ورپسې لیکوال په شعر کې پر هنریت او د هغه پر ارزښت غږېدلی دی. د شعر او هنر پر اړیکو خبرې شوې دي، د پخوانیو اوسنیو هنرونو پر توپیرونو لیکنه راغلې ده، او د هنر په اړه نور ډیر بیلابیل موضوعات څرل شوي دي چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره ډیر مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب په بل برخه کې د موسیقي ناوې دا او شعر یې غاڼه تر سره لیکلاندې د شعر او موسیقۍ ترمنځ پر اړیکو باید شوی دی. دا چې شعر څه شی دی، موسیقۍ څه شی دی، بغیر له یو نه دغه بل کوم ارزښت لري، نه لري، خوند لري، نه لري. په دې باندې ډیر خوندور او زبردست بحث شوی دی چې تر ډیره پورې د لوستونکو لپاره نوی اوسیدلی شي. او د کتابو بله برخه کې په شعر بحث شوی دی، د شعر د معنا په اړه روایات راغلي دي، د شعر د جوړښت په اړه خبرې شوې دي. یو ځای کتاب شعر داسې تعریف کړی وایي، شعر د هنري ارزښتونو هغې ځولۍ ته وایي چې د هر رنګ او خوند مینوال پکې د خپلې خوښې توکي موندلی شي. بل ځای بیا کتاب د شاعر په اړه وایي، وایي شاعران د دوو ژبو څښتنان دي، یوه ژبه یې د وګړو سره ګډه ژبه ده او بله ژبه یې د شاعرۍ ژبه ده چې یوازې ځانګړي کسان پرې پوهېدلی شي. او له دې سربېره د شعر او شاعر په اړه نور ډېر موضوعات څېړل شوي دي په دې کتاب کې. د کتاب یو برخه په ځانګړي ډول ولسي نظمونو ته ځانګړې شوې ده او په هغوی بحث شوی دی. یعنې پښتو ژبه کې موږ کوم ولسي نظمونه چې لرو په دغه باندې ډېر هر اړخیز بهترین بحث شوی دی چې تر ډېره پورې لوستونکي لپاره مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب یو ځانګړې برخه بیا د رحمان بابا او خوشحال خان خټک په اړه راغلی چې پکې د دوی د شعرونو ډولونه، د دوی شعرونو د منځپانګې له مخې څېړل شوي دي، د شعرونو په ارزښت یې خبرې شوي دي. شعرونه ډېر په یو مفصل ډول سره تشریح شوي دي او په هغوی باندې خبرې شوي دي. په یوه برخه کې د کاظم خان شیدا او د هغه د دیوان په اړه بحث شوی دی چې تر ډېره پورې نوی او بهترین تمامېدلی شي. د کتاب یوه برخه کې خاص پر غزل او د هغه پر مقام هم بحث شوی، یعنی د غزلونو د مختلفو د شعرونو د مختلفو ډولونو څخه دوی پر غزل باندې ډېر هر اړخیز بحث کړی دی. او ورپسې بیا د غزل د شعرونو په د جوړښتیزو توکو په نامه دګې دوی پر کافیه باندې ډېر یو داسې بحث شوی دی چې ډیر وخت بحث دی، خو ډیر بهترین او هر اړخیز بحث دی چې ډیر د کافیه ډولونو باندې خبرې شوې دي. پر نور ډیر موضوعات په دې کافیه اړوند چې دی په هغوی باندې پر هر اړخیز خبرې راغلي دي. او بل کتاب کې په دغه کتاب کې چې دی بیان دی لم پاره کوم بحث شوی دی، ما په ډیرو کمو کتابونو کې نه دی لیدلی، یعنی ډیر کم کتابونه کې شاید دغه ډول سره یا د دې کم ډول بحث راغلی وي. دی بیان د کتاب موضوعاتو په اړه، دی بیان د علم د څلورګونو اصلونو په اړه چې کوم بحث شوی دی ډیر په زړه پورې دی، ډیر بهترین دی. او د کتاب په اخیره برخه کې بیا د لیکوال دغه یو نوښت چې زما لپاره ډیر ځانګړی و، هغه دا چې د کتاب په اخیره برخه کې د پوښتنو او ځوابونو تر عنوان لاندې د ټولو موضوعاتو پر خلاصه کتنه کړې ده. او د لاښ په هیدلو لپاره یې په موضوعات کې پوښتنې کړې دي او همغه پوښتنې بیا څېړلې دي. یعنی کوم موضوعات چې کتاب کې تکرار شوي وو، یلې شوي وو، لوستل شوي وو، په هغوی باندې بیا دوی داسې یو لنډې پوښتنې جوړې کړې دي، هغوی ته داسې مفصل او هر اړخیز ځوابونه ورکړي دي چې تر ډېره پورې لوستونکی قانع کوي چې دا موضوعات په ډېره اسانۍ توګه د ذهن ته ولوېدلی شي.
د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي لمحاصل حمید الله سمیم څخه مننه کوم. اوس به کوزه پښتونخوا ته مخ کړو. د سوات د منل شاعر عبدالرحیم روخانی دریم تلین روانه اونۍ ول منزل شو. له سواته د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان راپور لري.
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټکی زیږیدل او دا ویاو کال په عمر کې د پرورې په سلیشته منټه کال 2021 کې پینګوره کې وفات شو. د عبدالرحیم روغانی دریم تل دستوره ځای ادبی ټولنې نړیوال ادبی تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسيټي اوډیګرام کې جوړ کړی چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو، استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته. دستورې ته په اوړمه کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر طاهر مستر خیر ویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ لیک او ادبی خدماتو پیښور، مردان او ملکن پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکلې شوې، خو هغه هم هڅه کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړې تحقیق وکړي.
د بابا دا شاعري چې کومه ده، څنګه چې د اصل د یو مصر چې دا وي روغانی د چونی ګټ ته چې لوندي کې نو تودېږي په دغه لړب کې زداویم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دي چې هغه رومانویت طرف ته تللي دي، بیا په انګریزي کې چې هم داسې شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دی، تاسو یقین وکړئ که چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش اردو پښتو، نو روغانی بابا بوده د سوات شکسپیر، روغانی بابا بوده د سوات ویلیام وردورت، روغانی بابا په دې کې هغه شخصیت ښکاره شي چې ته پته ولګي.
د منګوري ډیګری کالج د فزیکس پروفیسر ډاکټر بابر اعظم علي خان چې شاعر هم دی، د ستوري ته ویل چې ډیر وخت یې د روغانی سره تیر کړي، د هغه شخصیت او شاعري کتلی ده. دی وایي روغانی بابا په خپل شاعري کې د ژوند ډیر اړخونه چیړلي، خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساينس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته.
د هغه په شاعري کې چې هغه د ساينس ګران ګران اصطلاحات سونه په خطر سونه په خډول ایکسپلین کړی دي، انسان وته حیران شي. د دې خبرې هر کس دا مطلب نه دی چې زه دا وایم چې روغانی بابا یو ساینسدان، خو زما د علم مطابق، زما د پوهې مطابق، زما د مطالعه مطابق دا واحد شاعر دی په هر ژبه کې، د کریسي په بل ژبه کې هم نشته چې هغه ساینسي اصطلاحات دونه په ښه ډول په خپلې شاعرۍ کې ایکسپلین کړي دي چې عقل ورته د سړي حیران شي. حقیقت ته که د خیال شي د سیکل په اوبو سورې چې روانې نو ودانې چې ودرې بې متل ویږي، نو دا د روغانی بابا کمالات دي چې بار بار بلا شي ګڼ شمېر شعرونه دي. روغانی بابا هر ماشوم له لوستل پکار دي، ډېر ستر کړه ده پکې.
د دستوري مشر مینما پروفیسر محمد پرویز شاهین په اخره کې ویل چې قام هم ها خلق یادوي چې خدماتي کړی وي او راتلونکي نسل ته سپاتي کړی وي. دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډیره لوی پنګه پاتې کړي.
تاسو دا هغه وګوري یو خدا چې هغه دا کمال کړی دی چې کومه ژبه زمونږ نن سبا ورکه ده، او بیا خاص کر د دې پوهنتون او د کالجونو د پیغلو زلمونه هغه ژبه تاسو وګوره د روغانی په کلام کې هغه هغه راټوله کړې ده، او دا یو غوره کوشش دی. که داسې نه وي نو زموږ دا پښتو به دومره لنډه تنګه شي چې بیا په کور کې ماشومان د مور نه ډوډۍ هم نشي غوښتلی، ځکه چې څنګه انسان ارتقا کوي، ماحول ارتقا کوي، نو دغه شانتي چې د سوسایټي د ارتقا سره ژبه ځي مخ ته.
په ګل مین یم د ازغو په منځ کې ژوند تېرووم، لکه یو فکر د ازغو په منځ کې ژوند تېرووم.
د ستوري په اخره کې د اقرا پوهنتون او ادبي ټولنې لخوا سوات کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکوونکو ځایي شاعرانو او ادیبانو ته روغانی ادبي ایوارډ په شکل کې یادګاري شعرونه ورکړل شول.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د ځوان تکړک سلی کول فیصل ځلاند یو لانډکس او د دېکس نقد د ویشت په نوم بلومړی ل شاغلی ځلاند څخه دا کیسه وورو، بیا په همدې کیسې کره کتنه وکړو.
په کوټه کې لکه د ټوخي د شربت داسې بوی خپور و، توند او تریو توار اساد سگو تنه ناوزی، د پخپلو څلور پنځه تار سپینو ویښتانو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه ور سره فازاب چی وی، داسې سترګو ته ونیو، یو نری سپین ویښته د شهادت په ګوته سریخ و، ور پوی کړل ویښته وال ووت، د ستونی ستاخ شو، لاړې تیرې کړې لکه سا چې بندوي خفغه یې راووت، مثال دای مړ څه به وشي، د لاس ګونځو ته سترګې ځیر کړې، خای حسابولې به یې، لاسې پورته ونیو چې کاشې کړ ګونځې ورکې شوې، د ډبلې شونډې ویړې شوې، دومره توان هم بس دی، لاس یې په هوا کې لړزېده، لستونه یې څنګلو ته راښویېدلی و، د چمبې ورپورته د لاس سپین ویښتان یوې خواته اوښتي وو، د کوټې په چت کې ټک شو، د ده سترګې تنګې شوې، مرګ مرګ د څه شي مرګ، غلی شو، خوله یې پټه کړه، په پوزه یې اوږده سا کش کړه، بېرته یې شونډې خلاصې شوې، شراب مسخلی څکو پر خو مې نه دی کړی، هغې دنیا بې ویالې بهیږي، سترګې پټې کړې، بېرته یې پرانیستې، شکر څوک مې وجه دی نه دی چې نو داسې تر سر لاندې کړ او وچه شونډو یې ژبه تېره کړه. یو زه خو نه مرم خدای که هیڅوک هم پاتې شي. په سینه کې غژاری شو، سر یې لږ پورته کړ، لاس یې سینې ته یووړ، سپین ویښته یې د ګوتو له منځه ولوېد، سوړه سویله یې وایست. ویښته ویښته، کاشکې چې بیخي نه وای. سر یې داسې کوښ کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. روزې یې کش کړې. ویښته خو د هر چا تویېږي، توی دې شي بلا ورپسې. څنګلو یې زور راوست، لاسونه یې په دیواله تکیه کړل، ولاړ شو. کړکۍ بنده وه، په ښیښومړې خولې راماتې وې. د کړکۍ خلاصه کړه، نرم شمال یې په مخ او ستوني ولګېد. خپله لنډه ږیره یې په موټي کې ونیوه، څو ویښتان ترې راجلا شول. لاسې داسې ټک وهه لکه په اور چې سوځېدلی وي، یا لکه د وره په چوله کې چې نښتی وي او دردی نه آرامېږي. د باندې چوپتیا وه. د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده. د ګل دوه درې قدمه لرې یوه خړه پیشو ویده وه. ته یې هسې سترګې پټې نیولې وې. ته بېرته کړکۍ ورپورې کړه، سترګې یې ډکې شوې. لومړی یې دواړه لاسونه په غولي ولګول لکه سجده چې کوي، خو سر یې په ځمکه ونه لګېد. آخ یې کړل، کېناست.
ځلان صاحب، مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلې وه. که چېرته د کیسې نخ ته راشو، د کیسې عنوان مو په څه حساب ویشته انتخاب کړی؟ د دې له خاطره چې همدا کلمه په کیسه کې بیا بیا تکرار شوې ده او که نه بل هدف مو هم و؟
دقیقا دلته ویشته په کیسه کې څو ځله تکرار شوی دی، البته د سمبول په بڼه استفاده ځنې او بنده خاطر منتخب کړی دی چې د کیسې محتوا نه واضح کوي، یعنی لوستونکی وار له مخه نه پوهوي او په کیسه کې بیا بیا تکرار یم د دې سبب شوی دی چې د نوم یې کړم، یعنی نوم ته انتخاب کوم.
کله ناکله یوه کلمه چې په کیسه کې تکرار شي بیا په اسانۍ لیکوال ته عنوان په لاس ورځي، نو په اسانۍ مو دا عنوان انتخاب کړی او که نه فکر مورته وکړو بیا مو ویشته ورته انتخاب کړو د ویشته کلمه؟
البته لا ډیر فکر او دقت وروسته مې دا نوم انتخاب کړ، ځکه چې څه ستونزه نه ایجاده وله د کیسې هنریت یا د کیسې محتوا ته. وروسته له دقت او ډیر فکر مې دا نوم انتخاب کړ، ځکه کیسه کې سمبول هم دی او تکرار شوی هم دی، په دې خاطر نه چې یعنی ما بل نوم نه شو انتخاب اوله نوښته مې د کیسې ته انتخاب کړ، بلکې په دې خاطر چې هنریت هم پکې شته او د کیسې محتوا ته څه زیان نه رسوي.
کیسه مو ځلان صاحب په شامه حص شروع کړې، دا حص زموږ په ادبیاتو کې ډېر لږ استعمالي شي. ممکن همدا علت وي چې شامه حص مو اکثر وخت توضیح ته ضرورت پیدا کوي که مو فکر کړی وي. لکه دلته چې تاسو توند او تریو بللی، سوال دا دی چې څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې د ټوخي شربت دکسب سرکیات کړی؟
کله چې موږ د یو ناروغ کوټې ته ورځو، نو طبیعي خبره ده چې هلته به د درملو یا د شربت او یا داسې د بعضې طبي درملو بوی لګېږي. نو زه خپله چې زه به خپله یوه خاطره ووایم چې زموږ نیکه به خدای وبخښي، چې دی به کله ناروغ و موږ به چې کوټې ته ورغلو، دده نسبتا نورو کوټو ته به یې د کوټه کې یو بل ډول بوی خپرو، یعنې کله چې ماشومانو هغه بوی هم نه شوی درکولی چې څه شي بوی دی. خو دومره یا ته اوس راځي لکه شربت ته ورته یا د ځینو درملو بوی شي وي که نه، او د شربت له ماشومتوبه شربت له بوی سه موږ له ماشومتوبه آشنا وي چې هغه بوی یعنې ډېر تریو لګي یا اصطلاح یعنې
ځلان صاحب وبخښئ، د دې له خاطره چې دلته ستاسو په کیسه کې دا ناروغ جدي ناروغ دی، څرنګه ذهن ته مو درونه ګرځېدل چې د شربت په ځای او دغه خاطره هم ستاسو وه د دې په ځای فرسن د الکولو بوی یاد کوي، د پیشکاري بوی یاد کوي؟
البته ما د خپلې خاطرې په یعنی خپله خاطره مې درلوده چې دغه بوی ما ته شاید نرسو کې بل ډول لاکړی شي. ما ته دغه بوی که د الکولو هم د شربت ورته کارېده، یعنی دست مې نه دی ویل شوي په کیسه کې چې حتمي ته د شربت بوی و که نه.
یعنی مطلب مو دوا یو بوی، دی دوا یو بوی کنه؟
دوا
تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په ویشتو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه چې ورسره په عذاب وي. فکر نه کوم ځلان صاحب چې دا وینا ده، تاسو حکم کوئ چې سړی په عذاب دی؟
یار زکه زکه فکر کا فکر کوم چې یو څوک په تشویش لاندې وي یا پندښنه کې وي، هغه په سر کې ګوتې وایي یا داسې عملونه کوي چې یعنی دای خلکو ته ښایي چې دا سړی تاثیر لاندې دی یا کوم مشکل لري.
وبخښئ دا خبره مو سمه ده، وبخښئ دا خبره مو سمه ده. زما مطلب دا و چې دغه جمله سې وروسته تاسو پسې لیکي چې لکه چې ورسره په عذاب وي، دا جمله مداخله ده.
فکر کوم ما چې دقت ورته وکړ دې جملې ته که وینا وای شاید داسې مې ویلي وای چې یعنی دای په عذاب و، خو دا دلته زما په نظر یعنی شاید لوستونکي ذهن ته یو تصویر ودرېږي چې یو څوک په سر کې ګوتې وایي لکه ورسره په عذاب چې وي، دا یې لکه کلمه وینا ته نږدې کېږي، خو فکر کوم داسې وچه وینا به هم نه وي او بلکې یو تصویر به د لوستونکي ذهن ته ودروي.
له همدې لکنه وړاندې په یو بل جمله کې هم تاسو استفاده کړی ده، مثلا تاسو چې لیکئ چې ساری داسې کوش کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. دلته یو خبره ده ځلان څه، کله چې لیکوال فکر کوي چې لوستونکی زما په خبره پوه نه شو یا به پوه نه شي، یو تاکید ته مخه کوي. مثلا همدا جمله کله چې همدا شیبه همدغه اوس چې زه فکر وکم چې زما سوال واضح نه و، نو ممکن زه تاسو ته مثال درکم کنه، یعنی د سید رابشم د بلې برخې ته رکسي. البته د یو ځای حرکات دي، مثلا سری حرکات، لاس سترګو ته ونیو، ویشته ویشتو ته ور پکړل، ویشتال وزي ستونی سخت کیږي، لاړې تیروي. دغه جمله مو لنډې لنډې لیکلې دي، کله چې حرکات سر په سر راځي جمله اکثره وخت لنډې موثرې وي. دې ته مو پام که په خپل دا جمله هم داسې لیکل شي.
بالکل دا جمله ته په پام سم لاندې راخستې دي، ځکه هغه خپل کله کیسه لیکم کوشش میداوي، هڅه میداوي چې څومره لاندې جمله انتخاب شي، او که په لاندې جمله کې یو خبره واضح کیږي نو درازوالی او اوږدوالی ته به حاجت نه وي. البته دې ته په پام چې کیسه اوږده نه شي او د بې ځایه اوږدوالي نه وژغورل شي، په دې خاطر مې
او البته حرکات چې سری وي لنډې جملې اکثره وخت بهتره وي. مکالمه هم لنډه راغلی ځلان صاحب، خو د سر ویشتې سپین دي، د لاس ویشتې سپین دي، د مرګ خبره کوي، سپین رنګ د مارک سیمبول دی، قصتی مو دا ویشته سپین کړی دی، او که او تکرار مو هم د همدې لپاره یاد کړی دی، یعنی تکرار کړی مو دی د ویشتو کلمه.
ویښته کدلته د کیسه کې مو فکر وکړو د ساری سپین ویښتو د ویښتون راټیدل یا د لاس سپین ویښتون یا د سر ویښتون خپل د ژوند ورسته یا د زوال ورځې خی، یعنی چې دلته د سیمبول په توګه تر کور اخیستل شوی دی، او یعنی دا ویښته د لژوند سره تشبیه کولای شو چې د روټکې دو سره خپل زوال هم پیدیږي، او که انسان وغواړي او یا ونه غواړي د ژوند یعنی مشتدریږي نه او روان وي.
او سپین رنگ هم د مارک سیمبول دی. کله چې په کیسه کې په شیشو مړې خولې را ماتې وي، بیا د کړکۍ له پرانیستلو سره شمال نرم لګي، فکر نه کوي چې کله چې په کړکیو خولی کړی وي هوا باید یخ وي، شمال باید نرم نه وي، پوست نه وي؟
دغه جمله ته مخکې دوام ځل کله ما هغه کیسه ولوسته دغه خبرې ته مې پام شو چې کله کوټه دننه لخوا ګرمه وي او بیرون یخ وي، دغه وخت کې کړکۍ یا دغه شیشه، البته شیشه یا دوم شیشه خولی کوي، خو ډېر بې ځایه به هم ځکه نه وي دغه تصویر چې پوړي کې ګرمي وي، نو ښایي چې کیسو خاله البته شیشو خاله کړی وی او داس یو اگر مته شوی
د کړکی له پرانستلو ورسته تاسو لیکي د باندې چوپتیا و، مطلب مو سره
یعنی د باندې څوک نه وو، یعنی نه مشمان یا چوپتیا په دې معنا چې یعنی د څنګه نه وو یا دلته څوک موجود نه وو، مطلب ورسته راځي چې
وروسته به زراش همدا کافی نه دی چې پتنګ تر سپین ګل تاوی شي او هلته د شایسته خړی پیشو خوب ډیر هنری راغلی دی، خوب په خپله د چوپتیا معنا ورکوي.
بالکل لاس کروشي کیسه یو څه سره لاندېږي، خو یعنی ما داسې وختل چې لومړی که چوپتیا یاد شي ورسته د ګل پتنګ تاویدل او دغه ورسته په شی خوب د وسن کله پر الله پزړه پوری وي. زما مطلب دا و چې کده چوپتیا کلمه لري شي کیسه ته کوم توان نه پیږي بلکې لا هم رالندیږي. زما مطلب دا و چې کلمړای چوپتیا یاد شي ورسته به پر پتنګ او پر ګل پتنګ تاویدل او دغه ورسته د پښو خوب لوستون کې د لوستون کله پر الله پزړه پوری وي.
ځلان صاحب زما په فکر دی ولوستون کې په صفات باندې دا ډیره شایسته کیسه ده، سر راټوله ده، سر راغونډه ده، اضافي شیان په کې ډیر کم دي او طبیعي خبره ده چې ځینې ډیرې وړې خبرې لکه همدا چوپتیا چې تاسو وویل چې ما د دې لپاره دا کلمه دلته راوستله چې لوستون کې پوی کم کنه. ناقدان وایي د کیسې په کلماتو لوستون کې مو پوهوي، د کیسې په اعمالو باندې لوستون کې پوهوي.
زما خپل تل هڅه دوي چې په کیسه کې یعنی یوازې د کریکټر ظاهري څیره جوړو، نو طبي خبره ده چې یوازې ماغه د کریکټر ظاهر به پکې وینو، خو که معنوي اخر اخلو یا سمبول کارو بیا موږ کیسه لزان سره اخلي او خوي ډیرو صحنو ته بوزیمت ته مداده چې کیسه کې د کریکټر تر دې صفاتو چې خادي څومره د دستر ګرنګ څه ډول دی پوز ایلانډ د کوګ داده تر دې هرڅه به د کړنې به د مهمي وي او د کړنې ته واټوم شي.
دا مهمه ده که د کرکټر پوزه یادو چې پوزه لوړه ده او همدغه لوړواله په کیسه کې نقش نه لري نه به یادو، که د کرکټر سترګې شنې یادو یا تور یادو، که همدغه شین رنگ او یا تور رنگ او یا لوی او وړې سترګې په کیسه کې نقش نه لري نو دا به نه یادو. زموږ د کیسو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ دا اورېدلې دي چې ظاهري بڼه د کرکټر به تصویرو، خو کرکټر خو ظاهرا ډیر څه لري، ل د سر له وشتونی ولې د پښو تر نوکانو پورې، مثلا ستاسو په دې وشته کې سکه ولې د پښو نوکان نه دی یاد سوی، لاس یاد سوی دی، ګونځ ګونځ سوی دی، ولې پښې نه دی یاد سوی. د دې خاطر چې د غنور غړي د کیسې له محتوا پردي دي او یا ورته نږدې نه دي. همداسې ته تاسو سره سلام نظر یاست؟
بله دقیقا، ځکه دومره تړاو نه ورسره لري، هغه څه به انځوروو چې د کرکټر له روحیاتو سره تړاو ولري او که ظاهري انځوروم دومره باید زیات نه شي چې نوره د هغه معنوي اړخ یې او د دوی کړنې رونا پاتې وي. موږ د کرکټر په نور صفاتو پسې تللي وو چې مثلا د ویښتانو یا په غوږونو یا لاسو لکه تاسو یادونه وکړه. بالکل هم نظره یم.
ځلان صاحب ډېره مننه.
له تاسو مننه.
وسم د نړۍ د یو خورا مشهور کیسه لیکوال البرت کامو د یو شپړل شوی کتاب پاړه د اتم ټولګي د یو سکون کې حریوان سر د سره شریکوم چې دا کتاب لوستي او د دې کتاب په اړه کې خپل نظر را سره شریکوي.
په هوای نندارا چې دغه کتاب لیکوال البر کامو د پښتو ته ژباړه حیات ژوند کړي. د نندارا څلور لوپاړي لري او یو مور او لور چې په خپل کور کې اومې مستون لري، هغه میمانه چې دل دلته راځي دوی د پیسو د تر لسکول لپاره وښنی او غواړي چې د ډیرو پیسو د تر لسکول ورسته کوم ځای کې چې ژوند کوي کډه وکړي او دوی دغه کار چې کوي جرم نه ګڼي او وایي چې هغه خلک چې وښنی بیګمه وي د دې مجبور نه دي داسې کار تملا وتړي چې زغمل او کولای نشي. ضرور نه ده چې زړه د خفقان له عمل امړای شي. دغه مور او لور چې په کوم هیواد کې ژوند کوي خوشاله نه دي، خپل نیکمرګي په یو داسې ځای کې ویني چې ساحلونه آرام ولري، پسرلی په زرها او ګلان شنه کړي او خارونه ګڼو ګڼو ونه لري. د دوی ځای ته یو میلمه چې پسل کې دغه مور زوی دی او شل کاله وروسته خپلې میرمنې سره دغه هیواد ته راځي او میرمنه کوم بل میلمستون ته بیا یو دی خپل کور ته راځي، خو مکر مور او خور هغه نه پیژني او دی هم یو فرصت په تمه وي چې دوی ته ځان ور وپیژني او دی د دې لپاره راغلی چې مور او خور خوشبخته کړي. خو مګر مخکې له دې چې دای ځان ور پیژني، مور او خور هغه وژني او وروسته د هغه د فاسپورټ په لیدلو سره پوهیږي چې د خپلې کورنۍ کډه یې وژلی او مور بیا ځان نشي بخلی او هغه هم ځان وژنه کوي. شخصا ما چې کومه موضوع ترې واخیسته هغه د خودخواهی موضوع وه. کله چې انسان یوازې پاتې شي ودرېږي نو حتما خودخوا کیږي. او دغه مور چې دا مخکې له دې هم ډېر قتلونه کړي، خو چې کله خبره د هغې تر کورنۍ راورسېده نو بیا یې ونه شو زغملی او ځان وژنه یې وکړه. او په خیرو کې د کتاب یا د سیزیف افسانه هم راغلې ده چې د دغې ژباړه محمد اکبر کرګر کړي. او سیزیف ولې د خدایانو له امره سرګړونه کوي او بیا خدایان هغه ته د ژوند تر پایه کومه سزا ټاکي؟ د دغې افسانې لوستل تاسو ته پرېږدم.
لاغلی هریوا مننه په دې هیله چې د دې او نورو ټولو افغانانو پر مخ بند ښوونځي پرانیستل شي. له همدې هیلې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
زبخت الجنان لتلي